آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا راغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د لړم د میاشتې نهمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې یو دیرشمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې 15 پخواني زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی. په دې باره کې مرکه هم لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تسته اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم د روسیې چارواکو سره د افغانستان د سولې د غونډې په اړه په خبرو بوخت دي. ځینو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې روسیې پاکستان ته بلنه ورکړې چې د نومبر په لومړۍ نیټه په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته خپل استازي ورولیږي. روسیې چارواکو تر دې وخته د دغې غونډې د نیټې په هکله څه نه دي ویلي. دا مغه غونډه ده چې څو میاشتې وړاندې مسکو د افغان چارواکو په غوښتنه وځنډوله. ټاکل شوی وه چې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو په ګډون د پاکستان، ایران، روسیې او افغانستان چارواکي ګډون وکړي. روسیې چارواکو ویلي چې امریکا ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې، خو هغوی رد کړې وه. ناټو په داسې وخت کې پوځي تمرینات شروع کړي دي چې د روسیې سره روابط خراب شوي دي. نور تفصیل درته زموږ همکار بختیار شاد راوړي.
په دغو نظامي تمریناتو کې د ناټو د متحدینو د دیرشو غړو ملکونو د څلوېښتو زرو عسکرو نه علاوه هوایي او بحري قواو هم برخه اخیستې ده. ناټو دغه نظامي تمرینات په داسې وخت کې پیل کړي چې د روسیې سره تشنج په زیاتېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي چې د دغو نظامي تمریناتو په باب روسیې ته هم معلومات ورکړي او حتی هغه ملک ته بلنه ورکړي چې هغه وساري. مګر د دې سره سره مسکو په دغو نظامي تمریناتو خوشاله نه ده او وایي چې دوی هم هغه ځای ته نږدې چې دغه نظامي تمرینات پکې کیږي په بین المللي اوبو کې د توغندیو د امتحانولو نیت کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره هغه ماشومانو ته د امریکا د تابعیت ورکول بند کړي چې ناقانونه مهاجر میندې او پلرونه لري. د دې ډول یو فرمان لاسلیک کول په تیرو درو کلونو کې د مهاجرینو او هغو کسانو په ضد چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې اوسیږي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټولو جدي اقدام دی. د واشنگټن پوسټ رسپانې رپورټ ورکړی چې حقوق پوهان د ښاغلي ټرمپ دغه اقدام د امریکې د اساسي قانون خلاف عمل بولي. ولسمشر ټرمپ د ایچ بی او ټلویژن شبکې سره په امریکا کې وویل چې د خپلو حقوقي مشاورینو سره یې په دې حکله مشوره کړې او د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره چې کار پرې روان دی کېدای شي د هغه مهاجرو والدینو ماشومانو ته د امریکا د تابعیت ورکولو مخه ونیولی شي چې ناقانونه توګه په امریکا کې اوسیږي. ډنمارک په ایران تور لګولې دی چې په ډنمارک کې د دریو ایرانیانو د قتل یوه دسیسه جوړه کړې وه چې هغوی ناکامه کړې ده او له دې قبلې د ایران نه خپل سفیر بیرته راوغوښت. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سیمولسن خبریالانو ته وویل چې ډنمارک به هیڅکله هم دا اجازه ورنه کړي چې د ایران د استخباراتو کسان دي په ډنمارک کې خلک ووجني. هغه وویل چې د غبرید په ایران کې د سپتمبر په میاشت کې د یوې حملې د غچ اخیستنې دپاره پلان شوی و. د ډنمارک استخباراتي اداره پی ای ټي په تهران تور لګوي چې په دغه ملک کې په اوسېدونکو دریو ایرانیانو د پلان جوړ کړی وای. د ډنمارک د امنیتي چارو مامور وویل چې په دغه دریو کسانو شک دی چې هغوی د هوس د بیلتون غوښتونکي ډلې د عربو د مبارزې د تحریک غړي دي. د اکتوبر په میاشت کې یو یویشت کلن ایران نژاده د ناروې تبا د ایران استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. چارواکي وایي چې ایران هم دغه کس ته د دریو ایرانیانو د وجلو دنده سپارلې وه. د یادونې وړ ده چې دغه کس په سویډن کې نیول شوی. دغه نیول شوی مشکوک کس په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او هم ایران د ډنمارک دغه تورونه رد کړي دي. او بنگلادش د میامار سره د روهینګیانو د بیرته لیږلو لپاره یو موافقه وکړه. بنگلادش د میامار د حکومت سره موافقه کړې ده چې هغه روهینګیان چې بنگلادش ته کډه کړې ده بیرته د خپل ملک ته لاړ شي. په ان وخت کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په میامار کې اوس هم د روهینګیانو عامه وژنه روانه ده. د میامار د ټولنیز پرمختیا وزیر د امریکا غک برما سانګي ته وویل چې د نومبر په 15مه به د هغه کسانو چې بنگلادش ته کډه کړې ده بیرته میامار ته تګ پیل شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې 15,000 مهاجر د بیرته تګ لپاره تایید کړي دي. د راخاین ایالت نه تیر کال شاوخوا وسو زره روهنګیان د پوزي عملیاتونو وروسته د تشدد او عامه وجرینه د خوندیتوب لپاره بنگلاديش ته وتښتیدل. د میامار حکومت وایي چې دغه عملیات د سخت دریزو ضد کړی دي، خو رسنیو او ځایي خلکو په دغه سیمه کې د ګڼ شمېر قتلونو، تشدد او جنسي تیري رپورټونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو ویاند بیا په وی اعلامیه کې ویلي دي چې هغوی ټینګار کوي چې د مهاجرینو په بیرته تګ کې بیړه ونه شي. هغه وایي چې په مهاجرینو د بیرته تګ لپاره فشار نه دی اچول پکار او چې کله هغوی په خپله غواړي نو بیرته به لاړ شي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. 15 پخواني زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی. طالبان وایي چې د ګواتانامو له زندان څخه خوشی سوي دغه بندیان د سولې په مذاکراتو کې برخه اخلي. نور حال زموږ د خبریال وحید فیضی صافی په رپورټ کې واوري.
15 جګپوړي طالبان درې کاله وړاندې له ګوانټانامو څخه د امریکایي سرتیري بوی برګډل په بدل کې خوشی شوي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه 15 طالبان به اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای شي. دا 15 کسان په 2015 کال کې د یوه جوړجاړي له مخې د ګوانټانامو له زندان نه خوشی شول. د طالبانو یو پخوانی ډیپلومات حکیم مجاهد وایي دا 15 طالبان چې یو پکې د طالبانو د رژیم لوی درستیزو د سولې هڅه بلانو هم ګړندې کړي. د طالبانو په دغه 15 غړو کې مولوي خیر الله خیرخوا، عبدالحق وسیق، فاضل مظلوم، مولوي نور الله نوري او مولوي نبی عمری شامل دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندانې له مشر جنرال جوزف ووټل سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر له ترهګری سره ګډې مبارزې او امنیتي سکتور کې پر اصلاحاتو بحث کړی دی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي
د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار او جنرال جوزف ووټل پر بیلابیلو مسئلو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د اصلاحاتو په بهیر او د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې هیوادونو پر ګډې مبارزې بحث وکړ. مقابل لوري په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو او په بریالۍ توګه د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو هرکلی وکړ.
د یادولو وړ چې افغانستان ته په خپل ورستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د سولې عالی شورا او پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو ټیمونه لا پراخ کړي. خو د سولې د عالی شورا یو غړي محمد اسماعیل قاسمیار اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن باید له طالبانو سره یوازې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو زمينه مساعده کړي، نه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې د خبرو ټول مسولیت واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو نتاق ویلی دی چې 15 کس طالبان چې په 2015 کال کې د ګواتانامو څخه خوشی شوی و په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره یو ځای شوی دی. مش په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
محترم وحید مجده صاحب، د طالبانو نطق ویلی دی چې هغه 15 طالبان چې د امریکایي عسکر بو بغدال په بدل کې خوشی شوی وو 2015 کال کې، هغه به وي اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای شي. دا د درې کلونو رئیس دغه کسان چیرې وو؟ دوی خو 2015 کې خوشی شوي.
دوی په 2015 کال کې خوشی شول او د یو توافق په بنیاد باندې لاړل قطر ته، او هلته د دوی کورنۍ هم دوی سره یو ځای شول په قطر کې، او دوی هلته اوسېدل. خو چا اجازه نه لوده چې د خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې امریکایان د قطر نه غوښتي وو چې دا کسان باید په سیاسي چارو کې او په نظامي چارو کې برخه وانخلي او طالبان سره یو ځای نشي. موږ هم چې کله قطر ته لاړو او غوښتي چې د خلکو سره خبرې وکړو، خو د دفتر مسؤلین، د قطر د دفتر مسؤلین معذرت وغوښته او ویلي چې مشکلات دي او موږ ته ویل شوي دي چې دا نور کسان باید د خلکو سره ونه ګوري.
محترم وحید مجده صاحب، تاسې په کوم کال کې ورغلئ چې دوی سره وګوري او بیا اجازه درنکړل شوه؟
په 2015 کال کې دسمبر په میاشت کې چې کله هلته د پګواش غونډه وه په قطر کې،
بله،
موږ دا غوښتنه وکړه، خو هغه وخت دا اجازه نه وه. دلیل یې دا و چې د قطر دفتر وویل چې قطریان موږ ته ویلي دي، چې البته د توافق په بنیاد باندې، چې امریکایان شاید دوی ته ویلي دي چې تاسو د خلکو ته اجازه ورنکړئ چې سیاسي فعالیت وکړي یا نظامی فعالیت وکړي، او دوی باید تقریبا نظربند فعالیت کړي.
تاسو ته خو به معلوماتي چې د 15 کسان سوک سوک دي، څومره پیژنې؟ موږ تم یو څو نمونه راغلي دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
15 کسان چې د 2001 کال کې په شمال کې نیول شوي وو، د دوی نمونه دي. اول د نور الله نوري چې د شمال د تنظیمیه زون رئیس وو. دوم کس د طالبانو د دور لوی درستیز فضل محمد مظلوم، د امنیت معاون وسیق عبدالحق وسیق، او د داخله چارو وزیر د طالبانو په وخت کې داخله چارو وزیر هم په دې کې شامل دي، چې او بل کس چې د طالبانو په وخت کې ډیر مشهور نه و، خو بیا وروسته په ګوانتانامو کې ډیر مشهور شو، هغه عمری ده. دا کسان، دا پنځه کسان بیا د بونې برګزل سره په یو تبادله شول، او دوی خوش شول لالو قطر ته.
بله،
او د 2015 کال تر اوسه پورې په قطر کې.
خانو دا درې کاله دوی هلته وو، دوی خود سیاسي فعالیت اجازه نه لرله. تاسو مخکې وویلې چې دوی باندې بندیز وو، نو اوس خو دوی ته اجازه ورکړل شوله، او دوی به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای کېږي. نو د دوی دغه فعالیت چې روسه لیدې به په سیاسي ډګر کې کوي، ویل کېږي چې د سولې هڅې به ګړندۍ کړي. دا به د سولې هڅې ګړندۍ کړي، او څومره به ګړندۍ کړي؟ دا څومره موثریت لري، څومره بانفوذ دي دا کسان؟
یو خدا کسان د حالاتونه، یعنی ډیر وخت کېږي چې د طالبانو تاریخ نه 2001 کال نه راپدې خو دوی لري دي، نو دې ته مشکل دی چې تر څو ځانونه برابر کړي دې مسایلو ته. او له بلې خوا دوی خو البته با نفوذ خلک د طالبانو کومنځ کې، او مخصوصا د هغه کسان چې په ګوانتانامو کې بندي شوي دي، طالبان هغوی ته ډېر احترام لري. نو زه فکر کوم چې شاید یعنی دا موثر وي، دا کسان و بېل شکه چې طالبان دې خلکو ته احترام لري.
ښه، یعنی دا کسان د قطر کې چې څو کسه نور دي، سیاسي دفتر کې دا ته کسه د شورا کې چې دي، دوی ټول هم مفکوره خلک دي. بله
بله بله، طالبان خو همدغه یو مفکوره ده، د امریکا په باره کې، د جنگ په باره کې، د سولې په باره کې یو نظر لري.
ډیره مننه وحید مجده صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ شنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر سر د نظر اختلافات پای ته رسولي دي. دغو کمیسیونونو په ګډه پریکړه کړې چې د بایومیتریک رایو ترڅنګ به هغه رای هم د اعتبار وړ وي چې د رای ورکوونکو د لیست په اساس په صندوقونو کې اچول سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرلو د څرنګوالي پر سر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ له ناندرۍ وروسته اوس دواړو کمیسیونونو په یو اته مادې ز طرزالعمل توافق کړی چې له مخې د رای ورکوونکو د لیست په اساس راټولې شوې رای هم د اعتبار وړ ګرځېدلې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسیون له منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د دغه توافق په اساس د بایومیټریک رای او سربیره د رای ورکوونکو د لیست له مخې راټولې شوې رای هم په هغه صورت کې د اعتبار وړ دي چې د کمیسیون رئیس او استازي، ناظرین او مشاهدین یې تصدیق وکړي.
آرای صندوقهای محلات و مراکز رایدهی
هغه ول د هغه مرکزونو او محلونو د صندوقونو رای چې د رای ورکوونکو د لیست په اساس اجرا شوې دي، هغه وخت د اعتبار وړ دي چې د طرزالعمل له مخې د محل د رئیس په همغه محل کې د حاضر و ناظرینو او مشاهدینو لخوا د هغوی صحت تصدیق شوی وي، او د صندوق پر سر او پکې د رایو په اړه کوم شکایت او اعتراض نه وي شوی، او یا د رایو د قانون او اړوندو لوایحو پر بنسټ اچول شوی وي.
ولوایح مربوطه انجام شده باشد.
د دغه توافق په اساس د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د چټکتیا لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پر سر هم سلا کړې ده، او همداشان دواړو کمیسیونونو توافق کړی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو عاملین چې په هره کچه کې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو دغه توافق وروسته له هغې کړی چې د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو هغو رایو چې له بایومټریک سیستم پرته کارول شوي دي د باطلېدو پرېکړه وکړه. خو د انتخاباتو کمیسیون ټینګار درلود چې د بایومټریک رایو په ګډون به هغه رایې هم وشمیرل شي چې د بایومټریک سیستم د خرابوالي او نورو ستونزو له امله د رایو ورکوونکو د لیست په اساس صندوقونو ته اچول شوي دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ولسي جرګې انتخاباتو د رایو د شمیرلو په تړاو د انتخاباتي کمیسیونونو د دغې نوې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دواړه کمیسیونونه باید له ټولو قضیو سره په شفافه او عادلانه توګه چلند وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خوند ترسره شوی وه چې کوم ځای کې چې خلکو د فهرست په اساس باندې بېله بایومټریک رایه ورکړي، وویل چې هغه مورد بوتلان دي یا فقد اعتبار. دغه اعلامیې کې ویل شوي دي چې د هغوی سره به د اسنادو او د شواهدو پر مبنا باندې چلند کېږي. نو موږ یې د هرکلی کوو. دغه دواړه مثبت پرمختګونه دي. موږ هم خپل هغه راپورونه او گزارشونه دوی سره شریک کړو تر څو ټول قضایه په خطر کې وسیل شي. ولې یو څه چې غواړو هغه ده چې باید دوی په ټولو موضوعاتو کې ډېر شفاف واوسي، هم نظر بنسټونو ته، مدني ټولنې ته او سیاسي ګوندونو ته باید فرصت ورکړي چې دوی په ښه توګه دغه قضایه وسیلي.
د طالب اتیشتمه او نهیشتمه د افغانستان په 22 ولایتونو کې او دغه راز د لړم په 15 په کندهار کې څه باندې 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړ، خو پکې د خلکو او د نظارت بنسټونو لخوا د بایومټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د مهالویش لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. نو دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی خبریالانو ته وویل
مطابق مکلفیت های وظیفوی او مطابق
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مکلفیتونو او د دندو د لایحه په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تقویم مسوده چمتو شوې ده. دا تقویم د سار بنسټونو له ناظرینو، سیاسي ګوندونو او د شکایتونو له محترم کمیسیون سره شریک کیږي، او له هغې وروسته د همدې اونۍ په پای او یاد راتلونکي اونۍ په پیل کې په یو علني جلسه کې اعلان وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش د مسودې د جوړولو خبره کوي چې کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت 15 کلنه دوره په شاوخوا اتو میاشتو کې پای ته رسیږي، او په پام کې ده چې د دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال په وری یا حمل میاشت کې وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر ویلي چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د سولري یا لمریزې برېښنا اسانتیاوې برابروي. خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او دا یې د هر اړخیز پرمختګ اساس بللی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي وایي چې د سرحدي سیمو دغه 80,000 کورنیو ته د سرحدونو د متوازن انکشاف پروګرام په چوکاټ کې د لمریزې برېښنا اسانتیا برابروي. نوموړی د دې او یو شمېر نورو پروژو د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د برېښنا رسونې دا پروژه په ځاځي میدان، باک، عالیشیر او تریزی، ګربز، تڼي او سپیره ولسوالیو کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې تطبیقیږي. که څه هم له کابله خوسته د وارداتي برېښنا د لاین غځولو چارې تکمیلېدو ته نږدې شوي، خو وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي چې لمریزه برېښنا د لرې پرتو سرحدي سیمو اوسیدونکو ته برابروي.
دا اوس د افغانستان په 14 ولایتو کې چې خوست هم د هغې برخه ده، د سرحدي ولایتونو د متوازن انکشاف په برخه کې لومړنی څه چې موږ ورته انتخاب کړل هغه برېښنا وه، ځکه برېښنا هغه څه دي چې د یو انسان په ژوند کې تغییر راوستی سي، هغه که اقتصادي وي او که اجتماعي.
همدارنګه وزیر مجیب الرحمن کریمي او ولایتي چارواکو د بیا رغونې د 22 پروژو د جوړېدو چارې پیل کړې او 14 نورې پروژې چې کارونه یې تکمیل شوي وو ګټې اخیستنې ته وسپارلې. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې په دغو پروژو کې د څښلو اوبو شبکې، سربندونه، د اوبو ذخیروي بندونه، استنادي دیوالونه سړکونه او ځینې نورې پراختیایي پروژې شاملې دي. هغه وایي دغو پروژو ته 211 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي.
صبر غواړي، حوصله غواړي، ځکه ورانول ډېر اسانه دي، خو بېرته چې بیا جوړو بیا نو جوړول ډېر وخت غواړي. که زه وایم چې 40x3 به کړو نو همدومره کلو ته اړتیا سه تر څو چې موږ بېرته یو باثباته افغانستان چښتن اوسو. خو اراده سته ده، ژمنه سته ده او هوډ سته ده.
د برېښنا کمښت د افغانستان له ډېرو مهمو او عمده ستونزو بلل کېږي. په ټوله کې د افغان دولت هڅې دا دي چې د برېښنا له اسانتیا څخه نه یوازې ښارونه بلکې د لرې پرتو سیمو خلک هم له دې برخمن شي.
برېښنا که فکر وکړو نن سبا د ژوند اړتیا برېښنا ده. که چیرې د برېښنا ورته تطبیق شي او دا پروګرامونه هلته په ښه شان سره پر مخ یوړل شي نو د خلکو زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
زه ریملا ګربز، دغه برېښنا چې جوړېږي دا ته مې ډېر خوشحاله یي او دا مې دپاره ډېره ګټوره ده.
په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي په دې نظر دی چې د حکومت له لورې د خلکو د ستونزو هوارول او د اسانتیا او برابرول د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا او پراختیا کې ډېره مرسته کوي.
کوم خدمات ورسو او غلا اوري پروت کلی ځان په دې ته هغه کې وګورئ نه کې چې حکومت ته خدمات توجه کوي اتمی د سیغه بیا نورو ناسمو اشخاصو ته اجازه نه ورکړي چې خپل کلی کې فعالیت وکړي. کومه امنیت او انکشاف دیوی صفحی دو مخونه وګورو دا دواړه سره تړلي دي.
دا محل د خوست په مرکز او څلور ولسوالۍ کې د ولسی تړون په چوکاټ کې د 101 میلیونه افغانۍ په لګښت د بیا رغونې د 115 پرمختیایي پروژو د جوړېدو کارونه روان دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په 2019 میلادي کې به په خوست کې د ولسی تړون له لورې د 544 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې 422 پرمختیایي پروژې تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ناټو متحدینو د ساړه جنگ څخه وروسته د اول ځل دپاره په ناروې کې ډېر لوی نظامي عملیات پیل کړي دي. د امریکا غږ خبریال جیف کاستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په دغو نظامي تمریناتو کې د ناټو د متحدینو د دیرشو غړو ملکونو د 40,000 عسکرو نه علاوه هوایی او بحري قواو هم برخه اخیستې ده. ناټو دغه تمرینات په داسې وخت کې پیل کړي چې د روسیې سره تشنج په زیاتېدو دی. مګر د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د دغو نظامي تمریناتو په باب روسیې ته هم معلومات ورکړي دي او حتی هغه ملک ته بلنه ورکړي چې هغه وساري. د ناټو عمومي منشي خبرلان ته ویلي
وی دونټ وانټ ا نیو کولډ وار، وی دونټ وانټ ا نیو آرمز ریس، سو دیرفور وی نیډ ټو ورک فور ا بیټر ریلیشنشپ وذ رشیا.
موږ نه غواړو چې یو نوی سوړ جنگ پیل کړو. موږ نه غواړو چې د وسلو د جوړولو یو نوی مسابقه پیل کړو. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې د روسیې سره د خو روابطو د لرول د لپاره کار شروع کړو. د روسیې سره د خو روابطو د نه لرلو په صورت کې موږ زیاتو نظامي تمریناتو او زیات قوی ته ضرورت لرو. د زیات تشنج په صورت کې موږ دې ته ضرورت لرو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې موږ د واقعي د مخنیوي لپاره کار کوو او که چیرې سوء تفاهم، تصادم یا کوم اشتباه وشي باید په دې اطمینان حاصل وي چې هغه به د کنټرول نه خارجېږي. مګر د دې سره سره بیا هم مسکو په دغو نظامي تمریناتو خوشحاله نه ده او وایي چې دوی هم هغه ځای ته نږدې چې دغه نظامي تمرینات پکې کیږي په بین المللي اوبو کې د توغندیو د امتحانولو نیت کړی دی. د روسیې د توغندیو د امتحانولو کار به د نومبر د میاشتې د اولې نه شروع او تر 3 منټې پورې به دوام پیدا کاندي او د ناټو دغه نظامي تمرینات به د نومبر د میاشتې په 9 منټه پای ته ورسیږي. د ناټو دغه نظامي تمرینات په داسې وخت کې پیل شوي چې د ناټو او د روسیې ترمنځ تشنج زیات شوی او مسکو په دې عقیدې ده چې د ناټو متحدین د هغوی سرحدونو ته نږدې ډېر فعال دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. واتیکان به له قبر څخه د هسپانیې د فقید دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو د مړي را ایستلو سره مخالفت ونه کړي چې د مادرید څخه بهر د 1910 په لسیزه کې د هسپانیې د کورنۍ جنگ په وخت کې د وژل سوو هسپانیایانو په یاد جوړ شوی دی. مګر دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې مړی به یې چیرې شخصي. خبریالي سابینا کاسل فرانکو په دې باره کې د روم څخه رپورټ رالېږه.
د جنرال فرانسیسکو فرانکو نېشنالیست قواوو د کورنۍ جنگ په وخت کې او له کورنۍ جنگ نه وروسته کېن اړخي جمهوریت غوښتونکو ته ماتې ورکړه او د هسپانیا مشر کوشش کوو باقی پاتې کېن اړخي او کمونیست تحریکونه لمنځه یوسي. په دغه مبارزه کې په زرګونو کسان اعدام شوي وو، یا کمپونو ته استول شوي یا تبعید کړل شوي وو. د فرانکو حکومت د رومن کاتولیکي کلیسا سره نږدې اړیکې لرلې. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیش سوشالیست حکومت په روان کال کې د قدرت د نیول نه را په دې خوا کوشش پیل کړی دی د فقید نظامي ډکټاټور هډوکي راوباسي چې په 1950 کال کې مړ شوی دی او مادرید ته نږدې د فالن په نامه ناوه کې اخخ دی. واټیکان اوس د سانچیس حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د کاتولیکي کلیسا مشران به د دغه اقدام مخالفت ونه کړي او دا په اسپانیا کې جنجالي موضوع ده. د اسپانیا د صدارت مرستیال کارمن کالوو په دې هفته کې په واټیکان کې د بهرنیو چارو د وزیر پیټرو پارلون سره په 2 ساعته غونډه کې د اسپانیا حکومت ډیر صمیمي یاد کړ. حکومت له غونډې نه وروسته اعلامیه خپره کړه چې وایي کلیسای اندېښنې درک کړې دي. د حکومت هغې بخښنې ته ورته دي چې وایي د سرغړونې د قربانیانو سره دی عدالت وشي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیوله شي. کالوو په دې وروستیو وختو کې د هسپانیا له پرېکړې نه دفاع وکړه چې د فرانکو مړی دې له خپل اوسني قبر نه راوویستلی شي او ډیرو کسانو ته دا نامناسبه او بې احترامي ښکاري.
نو هی رسپیکټو، نو هی اونرا، نو هی جوستیسیا، نو هی پاس نی کونکورډیا مینټرس که لو رستو د فرانکو.
مګر د صدارت مرستیاله کالوو وویلې دلته به تر هغې پورې احترام، ویاړ، عدالت، سوله یا رامي نه وي تر څو چې د فرانکو مړی په عین ځای کې خښ وي چې قربانیان پکې خښ. دا څرګنده نه ده چې د فرانکو مړی به بیا چیرته خښ شي. کالوو شرحه کړه که څه هم چې حکومت مړی راایستلی دی خو دا د ډکټاټور د کورنۍ د پرېکړې پورې اړه لري چې هډوکي به چیرې انتقال کړي. د فرانکو کورنۍ د مادرید د ښار په مرکز کې د المودنا د کلیسا په څنګ کې ځای لري، مګر د کلیسا نه بهر په دې باره کې احتجاج روان و چې کیدای شي د ډکټاټور هډوکي په دغه ځای کې خښ شي. واټیکان او د هسپانیې حکومت د فرانکو د هډوکو د بیا خولو په باره کې موافقه کړې ده چې په کار دې دغې ستونزو ته حل پیدا شي او خبرو ته دوام ورکړی شي. د فالون د ناوې په هدیره کې تقریبا 4000 تنه خښ دي چې د هسپانیا په کورنۍ جنگ کې دواړو خواو ته جنګېدلي وو او وژل شوي وو. د هسپانیا حکومت په هغه وخت کې دا سیمه د پخلاینې په حیث انتخاب کړې وه، مګر د ډکټاټور د مرګ نه په وروستیو کلونو کې د هغه چا لپاره یو سمبول شو چې د فرانکو د دورې نه زړه تنګي شوي وو. د اوسني حکومت او د کیڼ اړخو له نظره دا د هسپانیا د معاصرې ډیموکراسۍ لپاره یو خجالت دی.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.